ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او اسحاق کمیری نه کې هلي او سلامونه منی روانه غړای کې اقتصادي او د امن د غوښتنې او د دې ترڅنګ تعلیمی او د بشري حقوقو په اړه راپورونه مرا غون کړی دی او په دې خبرونه کې تر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او د نړۍ د حالاتونو خبر شي خو لومبه د مشال ریډیو خبرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار نن پر ووم ورځ هم د تګ راتګ او تجارت لپاره بند ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر نن د درې ورځو په جسماني ریمانډ د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای ته سپارل شوی. په ایران کې حکومت د ګڼو پوهنتونونو د زده کوونکو د سازمانونو د تړلو خبرداری ورکړی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار نن پر ووم ورځ هم د تګ راتګ او تجارت لپاره بند ده. د خیبر یو انتظامی چارواکي پرون د نمنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دروازې خلاصولو په هدف د پاکستان امنیتي چارواکو او افغان طالبانو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د تورخم لار د سپتمبر پر شپږمه د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته چې مرګ جوبله یې هم اړولې وه وتړل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د دې هیواد سرحدي ځواکونو پر یاد نیټه پر صفري نقطه د افغان طالبانو لخوا د غیر قانوني تعمیراتي کار ودرولو هڅه وکړه چې په جواب کې پر پاکستاني ځواکونو ډزې پیل کړې. تر دې یو ورځ مخکې د افغان طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان لوري ملامت کړی و چې د ښه ګاونډیتوب د اصولو په سرغړونې کولو یې پر افغان طالبانو ډزې کړې او تورخم دروازه یې تړلې. بلخوا د پولې دواړو خواو ته لسګونه مال وړونکي ګاډي او ګڼ شمېر خلک چې ناروغان هم پکې دي بند پاتې دي. د کوز جنوبي وزیرستان تاجران وایي چې له افغانستان سره د انګور اډې لاره د تیرو اتلسو میاشتو راهیسې بنده ده او د دغې له وجې د دوی کار روزګار سخت تاواني شوی دی. د جنوبي وزیرستان د سوداګرو د خونې مشر سیف الرحمن وزیر نن د سپتمبر په 12مه مشال لیډیو ته وویل چې دغه تجارتي لاره د ځینو تاجرانو د ترانسپورټ د یوې شخصي مسلې له وجې بنده ده.
دا ډیره دا شرم مقام هم دی او دا پریشانۍ خبر هم ده. په پاک افغان انګور اډه بارډر باندې چې د درې سوه نه سوا ګاډیان به کراس کېدل افغانستان او وزیرستان سایډ ته، هغه اوس دې ته راغلي دي چې په دا بارډر باندې صرف د کولی او د لرګیو دوه درې ګاډي ځي راځي، نور دا بارډر په ټپه ولاړ دی.
بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد ناصر خان مشال لیډیو ته وایي پر دغه مسله کار پیل کړی او تمه لري چې زر به دا دروازه پرانیزي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر نن د درې ورځو په جسماني ریمانډ د پلټنو وفاقي ادارې ته سپارل شوی. د اسلام آباد جوډیشل مجسټریټ نن د سپتمبر په 12مه علي وزیر او د پی ټی ایم یو بل غړی ولسیار وزیر اف آی ای ته د نورو پلټنو لپاره وسپارل. دغه دواړه پرون د راولپنډۍ د اډیالي زندان نه په ضمانت خوشي شول. د علي وزیر یو وکیل ایمل مندوخیل د نوموړي د بیا نیول کېدو په اړه مشال لیډیو ته وویل علي وزیر په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو کامران خان، ولسیار وزیر بادشاه پښتین او نورزاده خان باندې په اسلام آباد کې درې مقدمې درج شوې وې چې په درې واړو کې د دوی ټول ضمانتونه منظور شول، خو چې څنګه د اډیالي جیل څخه راووتل نو علي وزیر او ولسیار وزیر یې په یوه بله مقدمه کې بیا ونیول. پښتون ژغورنې غورځنګ د اګست پر 13مه د اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې د خلکو جبري ورکولو، د ترهګر پیښو، د پښتنو وسایلو لوټلو خلاف او د پښتنو په وطن کې امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د منځنۍ او کوزي کورمی مشرانو پرون د دې سیمې تر 300 زیات سرکاري سکولونه وتړل. دوی وایي حکومت په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ په یقیني کولو کې ناکامه شوي او ځکه د احتجاج په توګه تر نامعلومې مودې پورې د سکولونو تړلو پریکړه کړې. دایي مشرانو اعلان کړی چې که چا د یو سکول خلاصولو هڅه وکړه نو پر ضد به یې د قومي تړون له مخې اقدام وشي. مشال ریډیو هم پرون هڅه وکړه چې پر دې مسله د کورمی د تعلیم د محکمې د مشر دریز معلوم کړي، خو هغه خپل ټلیفون پورته نه کړل. البته د منځنۍ کورمې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان وویل کوشش کوي چې له قومي مشرانو سره یو وارې بیا خبرې وکړي او سکولونه خلاصولو ته راضي کړي. په ایران کې حکومت د ګڼو پوهنتونونو د زده کوونکو د سازمانونو د تړلو خبرداری ورکړې. ایرانی حکومت دا اعلان په داسې مهال کړی چې هلته تیر کال د پولیسو په حراست کې د مهسا امینی د مړینې یو کال پوره کیږي. په دغه لړ کې تازه پیښه د تهران په علامه پوهنتون کې مخې ته راغلی چېرته چې د پوهنتون چارواکو نه یوازې د فری تاټ سټوډنټ اسوسیشن یا د آزاد فکر زده کوونکو سازمان په نوم د زده کوونکو د سازمان لایسنسونه منسوخ کړي، بلکې د دغه تنظیم دفترونه هم تړلی دی. او روسي خبر د لوبو په اړه باندې، دا مهال په کولمبو کې د هند او د سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. د آسیا کپ د دې لوبې سیالیو کې دا مهال هند بیٹنگ کوي او د نهو لوبغاړو په سوځیدو یې په وو سلویښتو اوورونو کې 199 منډې جوړې کړې دي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. او کوغواړي لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شئ، مونږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر چې اوس ورته ایکس وای، او انسټاګرام او یوټیوب ملګری کېدای شئ. که تر پای را سره مل پاتې شوئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. افغانستان سره په پولا د تورخم دروازه نن په اومه ورځ هم بنده پرته ده. دغلته کې ډیر کسان د پولی اخوا دې خوا پاتې دي. دوی وایي
اوس زما اوس بند دی، حالات خراب دی. دغلته زیات خرچه راځي. دغلته یو شپې څلور زره دی. ټول حکومتونه دا غرمه جنجال مکوه ده، جنجال سمه ده.
پخوانی د پارلیمان غړی او د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مشر علي وزیر تیره ورځ عدالت د هغه د خوشي کولو حکم وکړو، خو نن بیا گرفتار شو.
چې کله ریاش ول جیل نه راووتل نو علي وزیر او لسیار وزیر بیرته د اسلام آباد دفاع له خوا نه گرفتار کړل شو او په یو بله مقدمه کې دوی چارج کړل.
د بوري یا د چینو قیمتونه ولې لوړ شول او ولې اوس بیا را پریوته؟
چې د چینې قیمت چې کم دی د نوی یا د سلو روپو نه دې ځای ته ورسېد. دا قیمت دې وخت کې د کریک ډاون په وجه باندې ساده پورې کنټرول کېدای شي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبري غړی ده. زه تاسو ګوربه مجید بابر یم او د اسحاق اميري په مرسته دا خبري غړی تاسو ته وړاندې کوو. ورو د سر راپور ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار نن پر اومه ورځ هم د عامه تګ راتګ او تجارت لپاره بنده ده. د خیبر یو انتظامی چارواکي پرون د نوم نه خولو په شرط مشال لیلی ته وویل چې د دروازې د خلاصولو په هدف د پاکستان د امنیتي افسرانو او افغان طالبانو پرونی خبرې بے نتیجې پای ته رسیدلې دي. د خیبر درې پر لار د ترانزیت مالونو ډک سلګونه ګاډي ولاړ دي. ګڼ شمېر افغان مسافر او ناروغان هم د پاکستان پر خاورې سر پاتې دي او له خپلو مشکلاتو سره ټکوي. د خیبر وګړي هم وایي چې د لارې بندېدو له وجې په سیمه کې کار روزګار سخت زیانمن شوی. نور تفصیل فرحات شینوارینه.
د تورخم یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط د سپتمبر په 11مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي یو وار بیا د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه په صفري نقطه کې مذاکرات بے نتیجې پای ته رسیدلی. تورخم دروازه نن په اومه ورځ هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او هلته مصروف تجارتی مرکز، ترانسپورت اډې، کسٹم او امیګریشن دفترونه بند پراته دي او څوک پکې په نظر نه راځي. په تورخم کې د کسٹم یو افسر د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا مهال درامدات او برامدات ودریدلی او دواړو ملکونو ته د محصولاتو په مد کې د ورځې په حساب په لکونه ډالر نقصان روان دی. د تورخم دې کشالې لامل د خیبر درې په لار په سلګونه د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. زیاتره ناروغان او مسافر لنډ کوتل نه پېښور ته ستانه شوي او په دې انتظار دي چې اجازه ورکړل شي او په تورخم افغانستان ته واوړي. یو افغان وګړی نکیب الله وایي چې شپږ کلنه لوري علاج لپاره پېښور ته راوستلې وه، خو اوس د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې افغانستان ته نشي تلای او په هوټل کې ډیر په ګرانه بیا شپې سبا کوي.
بیمار عائشہ جگر خراب دی یو رګ بند دی ډاکټران وایي دا ترانسپلانټ ضروري اوس زموږ بند دی حالت خراب دی دغلته زیات خرچه راځي دغلته یو شپې 3000 دی ټول حکومتونه دا غوړم جنجال مکه ودا جنجال سمدان دا افغانان دغلته راځي مجبوری زیاده ده.
فیاض شینوار د پیښور او تورخم ترمنځ ټیکسی موټر چلوي دی وای چې تورخم بندې دو سره د دوی په کار هم ډیر اثر شوای.
سبې روز او ماخام کور ته زو او بس اسنجي روپم قرض باندې راخلو نو زمونږ چې ټول لند په همدې هغه باندې روان دی تورخم همدا وسوالو باندې نور بس هیڅ هم نشته. الله پاک دا مشکل حل کا او بس ټول خلکو دی غریب خلکو کار کې وشي په شپږو وزره خو زمونږ د شینوارو دی او نور د جی کې مډ او دا ټول خلک بس دی روزګار دی دی وجه سره روغ دومره په آزاد دی تکلیف دی دغه مخاوغه مخنو مریضان خو بیا ډیر تکلیف دی.
پرون د تورخم هغه غاړې ته مومند او شینوارو لسونو لا افغان ګمرکا تر تورخم دروازه زه پورې لاریون وکړ او پاکستانی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دا دروازه دې د تجارت او مسافرو پر مخ خلاص کړل شي. د سپتمبر په شپږمه نیټه د تورخم دروازه هغه مهال وتړل شوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله. د پاکستان امنیتي ځواکونو دې کار نه منع کړل او دې سره بیا دوه طرفه نښته رامنځته شوه او د ډزو په تبادلې سره یو تا مرگ شوبلا واړه ولا. افغان طالبانو تور پورې کړای چې دوی په پوستا لومړی پاکستانی امنیتی ځواکونو ډزې کړي خو بیا د پاکستان امنیتی ځواکونو دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې د ډزو پیل افغان طالبانو کړای او دوی سرکاري ودانۍ په نخه کړي. د تورخم دا دروازه په تیر وختونو کې هم په بیا بیا تړل شوی او بیرته خلاصه شوی. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو دا خو د تورخم د لارې د بندېدو حال درته مو وړاندې کولو. اوس د جنوبی وزیرستان کې هم سوداګر دا ګیله کوي چې د افغانستان سره په پوله د انګور ډې لارا د تیرو شاوخوا 1300 راهیس تړل شوی. په دې ځل کې د سوداګری د خونی مشر ویلي چې د انګور ډې په لار د تجارت نه کېدو له وجې سوداګر نور سیمو ته خپل روزګار وړلو باندې مجبور شوی دی. بلخوا د جنوبی وزیرستان د کوزی ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان وایي چې په انګور ډا د تجارانو د ستونزو هوارې لپاره لاړوند ادارو سره خبرې کړي. اشتیاق سیدنه تفصیل اور
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه د یو سو تاجرونه شخصي شخړې په وجه د 1300 راهیسې تړلې شوې ده. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان چمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر ویایي
تقریبا 1300 نه په پاک افغان انګور اډا بارډر باندې دوا درې کسانو د ترانسپورټ یو مسله جوړه کړې ده چې هغه 40 لا دلته لاګو دی. د یو کس د بل په ځای باندې د بل نه بل په ځای باندې ګاډي سره نیسي چې په کومه علاقه کې آرمی هم شته ایف سی هم شته پولیس هم شته او پولیټیکل انتظامیه هم شته. دا یو د ډېره د شرم مقام هم دی او د پریشانۍ خبر هم ده. په پاک افغان انګور اډا بارډر باندې چې د 300 نه سوا ګاډیان به کراس کېدل افغانستان او وزیرستان سره تا اوس دې ترغلي دي چې په دا بارډر باندې سیر د کولی او د لرګي د ودرې ګاډي زی راځي نور دا بارډر پټا په ولاړ دي.
سیف الرحمن وزیر د پاکستان او افغان حکومت طالبونه چارواکیو ترمنځ مذاکرات حل په دا رنگ بیانوي.
25 سپتمبر بارډر کې دلته میټینګ وشو په دا کې زمونږ ډي سي صاحب هم زمونږ په دغه ډي پی او صاحب او زمونږ دلته د بریګیډ کارنل صاحب هم د پاکستان د سایډ نه او د افغانستان ډېر اعلی چارواکي په دې میټینګ کې ناست وو. زمونږ د چمبر مشنری هم پکې ناست وو نور یونین ناست وو. په موقع باندې افغانستان سایډ نه یو دا شروع ټی دی نه وغوښته چې مزید به زمونږ ګاډي زمونږ ډرایوران بیا هلته په پاکستان کې نه ځورېږي. زمونږ ضلع انتظامیه او زمونږ نور چارواکو په دې کې پاتې راغلل. هغه مذاکرات جان بوج کړ دی ناکامه کړل. دا کاروبار د نشتون د وجه او دا کاروبار د خرابېدو د وجه زمونږ چې کوم داسې خلک وو چې سرمایه دار خلک دي هغه څوک چمن ته لاړل څوک تورخم ته لاړل او څوک خلیج ممالک ته هم لاړل او دلته خلک بېروزګار دي.
د انګور اډا سیمه یو سیدین کای حضرت علی ویایي چې په انګور اډا سرحدي دروازه باندې تجارت و درېدلې په واجا مقامي خلک د بېروزګاری سره مخامخ شوي دي.
دلته انګور اډا په په پټ بندې چې کوم ګاډي تي بالکل باندې هر شپ ټپه وی روډ دا یو کاروبار بالکل ټپ ته ګرا دی ګډ چې باندې د وځ نه خلک سخت روزګاری سره مخ دي موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د دې د ګډ بندې خلک روزګار جوړ کو یا د ګاډي د لاري پیسې لوشي چې لاري ولینا درمي چې دا خلاص شي
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع تاجرونه په انګور اډا سرحدي دروازې باندې ستونزې په باراکښې د ضلع ډیپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی وویل
کوم چې مسله دا کرنټ چې د کومې نه دا روډ متاثر شوې هغه تقریبا مونږ فاینل دغه ته رسېدلو انشاءالله دا روډ به هم کولاو شي دا مسله به هم حل شي خو پرون پکې یو مشر وفات شو هغه دغه یو جرګې والا نږدې د کور سړی نو په دې وخت دغه باندې زمونږ یوه ورځ ضایع شوه نو مونږ ته خلار نه یو انشاءالله دا به یو د ورځو کار دی بس
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونه دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې بنې تجارت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولی بنې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې اوریدونکو نن د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر او ولسیار وزیر د درې ورځو په جسماني ریمانډ اف آی اے ته وسپارل دا دواړه د سپتمبر په 11مه د اډیالي جیل نه په ضمانت را خلاص شوي ول په دې اړه نور تفصیل راشد خټک ناور
د اسلام آباد جوډیشل مجسټریټ محمد شبیر په 12 سپتمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر او اولسیار وزیر په درې ورځې جسماني ریمانډ اف آی اے یعنی د جرمونو پلټونکو خفیه ادارې ته وسپارل دوی دواړه په 12 سپتمبر د اډیاله جیل نه په ضمانت خلاص شوي وو خو د جیل نه راوتو سره په ساده جامو کې د اف آی اے کسانو ځان سره یوړل د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اګست د اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې د خلکو د جبري نه درکه کولو د سرګرۍ د پیښو د پښتنو د معدني وسایلو لوټلو او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو دپاره جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یو غړي ونیول شول د علي وزیر د وکیلانو د ډلو یو غړي ایمل مندوخیل اډوکیټ د بیان نیول کېدو په اړه مشال رډیو ته وویل
پښتون ژغورنې غورځنګ په ملګرو باندې اسلام آباد کښې درې مقدمې درجې شوې وې په درېسرو مقدمو کښې د ټولو ملګرو ضمانتونه وشول پرون ماښام د اډیاله جیل نه علي وزیر ولسیار وزیر بادشاه پښتین کامران خان نورزاده خان چې کله ریا شول جیل نه راووتل نو علي وزیر او ولسیار وزیر بیرته د اسلام آباد اف آی اے لخوا نه ګرفتار کړل شو او په یو بله مقدمه کې دوی چارج کړل
په علي وزیر او اولسیار وزیر څلورمه مقدمه د اف آی اے لخوا د سایبر ایکټ لاندې درج شوې ده او په دوی تور لګول شوی ده چې په ټولنیزو رسنیو د پوځ او د ملک د نورو ادارو خلاف پوسټونه کوي علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور غړي دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ غیر قانوني کار یې نه دی کړی بلخوا د علي وزیر وکیلانو په اسلام آباد هایکورټ کې هم د ده د نیولو خلاف اپیل کړی دی د هایکورټ جج جسټس میاګل حسن اورنګزیب پولیس ته حکم ورکړی دی چې د علي وزیر خلاف د ټولو مقدمو ریکارډ یې عدالت ته وړاندې کړي د دې اپیل اورېدنه به په 13 سپتمبر کېږي د علي وزیر د بیان نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي عطاالله جان مشال رډیو ته وویل
چې آئین موږ دا آزادي را کړې ده چې تاسو د خپلې رایې اظهار کولی شئ تاسو جلسه جلوس کولی شئ که ستاسو سره کوم ظلم کېږي نو د هغې خلاف غږ پورته کولی شئ اوس زه نه پوهېږم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګرو ګناه څه ده چې په یوې پیار کې د هغو ضمانت کېږي نو دوی په بل کې ګرفتاری بیا کله ججان په چوټیانو باندې ځي داسې واجبه حالات جوړ دی چې دلته خو د لاقانونیت انتها ده
د یادونې وړ ده چې په 13 اګست د پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی و چې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره به د سپریم کورټ مخې ته جلسه کوي خو د اسلام آباد انتظامی او پولیسو ورته لارې بندې کړې او د غورځنګ غړو د اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې جلسه وکړه راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
تاسو مشال لیدو ته وګی د ټانک ضلع بیٹنی خام مشرانو نن پرون عمر اډه سیمه په جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه په خپلو سیمو کې د امن د حالات ښه کولو غوښتنه کړې ده د ټانک ضلع ډیپټي کمشنر محمد شعیب خان مشال لیدو ته ویل چې په ضلع کې د امن حالات ښه کولو لپاره پوځ پولیس او مقامي انتظامی ګامونه پورته کړي نور تفصیل اشتیاق مسید ناورو
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع بیٹنی قوم مشرانو سپتمبر په 11مه د عمر اډا سیمه په جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د خپلې سیمو امنیتي حالات شکایت غوښتنه کړې ده د بیٹنی قوم یو مشر ملک پتو بیٹنی د امن جرګې غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغې ده
سره عمر اډا ټانک شي د آل بیٹنی جرګه وچ په دغه شي
د ټانک ضلع بیٹانی قوم امن غوښتنې په برعکس مشال ریډیو چې د ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل د ټانک بیٹانی قوم مشرو نے مشال ریڈیو تا دا هم وویل چې کا د پاکستان حکومتی چارواکیو یې په سیمه کښې د امن حالات زر ښه نه کړل بیا به د سیمې اوسېدونکي و په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
اوریدونکو، د سوات قومي جرګې غوښتنه کړې چې سوات کې د نامنۍ ختمه کړی شي. نن او د خلکو په ځمکو د حکومت سیکشن څلورم نه لګوي او د سوات موټروی سړک دی په ذری ځمکو په ځای د سیند په غاړه جوړ کړی شي. د جرګې غړو نن په منګوره کې خبري غونډې ته دا خبرې کړي. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
په منګوره کې د سوات قومي جرګې ګڼ شمېر مشرانو پرېستب کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې یو ځل بیا د بدامنۍ په پیښو اندېښمن دي. دوی وایي چې د تېر پرنګ به سوات قومي جرګه د نامنۍ په ضد غږ پورته کوي. د جرګې یو مشر مختار احمد خان خبري غونډې ته وویل چې په تاڼو بریدونه، د عامو خلکو په کور چاپې وهل او درې ایم پي او تر سولې لاندې د پولیسو لخوا کورونو ته ننوتل دوی ته قبول نه دي.
دا دهشتګردي چې دوباره راپورته کېږي، چترال چې دا یا دلته په تاڼو باندې ډزې کېږي یا چاکین کېږي، موږ دا وایو چې ذمهوار خلک چې د دې څوک دي، سرکار که هغه ملټري والا دي که سیویلین دي، د دې د فوراً نوټس والی ملک کې د قانون عملداری مونږ غواړو. دهشتګردي په هیڅ صورت نه منو. دا خبره ورته کوو. یوه دا ده. دویمه خبره دا ده چې د سوات خلکو ته دا وایو چې که دلته بیا څوک زورور په مونږ باندې دهشتګردي مسلط کوي، د هغې په خلاف په پاڅون ته او هر هغه اقدام ته چې ضروري هغې ته به تیارې نیسي. درېیمه دا ده چې مونږ وایو سوات کې که ځمکې د سرکار په کاري هغه به په هغه دغه اخلي په طریقه باندې چې د سوات خلک یې ورکوي. د سوات چې کومې قیمتي ځمکې دي دا دې نه بربادوي.
د جرګې یو بل مشر حاجي زاید خان چې د سوات هوټل ایسوسیشن مشر هم دی وویل چې تیر لنډو ورځو کې هدپي وجنې په کالام کې تحریک طالبان لخوا هلو ځلو په اړه دې حکومت ضلعي انتظامیه هر څه واضح کړي.
په پیزاګډ کې واقعات وشو. په کار دار کدا دشګرد سعودتکار هر څو چې دی باقاعده پریس بریفینګ ورکړی پریس ته دا داسې زده پټول نه دي. په کار دا قوم ته ښکاره کول په کار دي چې څه واقعیت کېږي. سړی اوچت کې بیا څلور پنځه ورځې وروسته پرېږدي د ده څه قصور دی، په څه کې تا نیول بس چا اوچت کړی او چا پرېښود. نو دا داسې قسم کې واقعیت کېږي. نو دا په معاشره کې هراسمنټ پیلاوي دینا او دا بیا بهر ته نیگیټیو پیغام ځي، څوک نه راځي. نن د ټوریزم دا صورتحال دی چې په کالام زمونږ ټوریزم هب دی، څوک راځي نو کالام تاول ځي چې هلته کې په ګټو باندې په هر ځای باندې تورې کې ٹی ٹی پی او د هغې وجود ځکه چې دا لیکي نو څوک به یې کنه پیریان خو دغه نه لیکي. نو دغلته کې پولیس څه کوي؟ دغلته کې انټیلیجنس ادارې دي، فوجیان ناست دي هلته کې ځای په ځای، هغه کم ډیوټي کوي. په کار دی چې دغه ایکسپلایټ کې دغه خلک معلوم کړي. د کالام خو محدود خلک دی.
د جرګې وایان احمد شاه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په ټول سواد کې حکومت د بعض ځایي خلکو په ځمکو سیکشن څلورم لګوي او ځمکې ته سرکاري کوي او د مارکیټ په نرخ ورته قیمت نه ورکوي. په دا اړه هم د خامی جرګې نیوکې دي.
ډېر وخت نه دا کیسه را روانه ده، بلکې د تېر حکومت نه چې د دې کم ځای کې مخالفین نو زیات تر د هغو ځمکې قرضې کړې دي او په هغو به سیکشن فور لګوي یا د موټروی دا کومه قصه چې ده. نو موږ د سواد خلک د موټروی خلاف نه یو، خو موږ ورته وایو چې یاره د سیند د غاړې د ځمکه تاسو ده کوي، تاسو په هغې باندې جوړ کړئ. نو د خلکو دا زری ځمکې، د خلکو مقبرې دي، باغونه دي. په سواد کې خو دغې له خلک راځي چې دا صفا اوبه دي او دا باغونه دي او دا ښکلاګانې دي او دا ځنګلې دي. تاسو ځنګلې تباه کړئ، تاسو د سیند برباد کړو، تاسو د خلکو زری ځمکې ونیولې، نو سواد ته به خلک ټوریزم له سره راشي. زموږ خو د سورس آف انکم هم دقه ده. نو موږ د دې وجه د دې خلاف یو چې یاره تاسو څنګه چې د خلکو نه تپوسونه وکړئ، دا کینوي او د دې سره په شریکه باندې دا مسله حل کړئ.
په سواد کې تیر سو میاشتو کې په بازار کې دوه پولیس والا وجلې شوې. وروسته د ملم جبې ټلیګرام په پولیس چوکۍ برید کې هم یو پولیس والا جوبل شوی. بیا په منګور خار کې او پیزاګټ کې په هدفي وجنو کې دوه تنان مړه شول. په دا اړه د سواد ضلع پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور خبریالانو ته ویلي چې پولیس په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو دی. پولیس د قانون مطابق کاروای کوي. د سواد موټروی او د خلکو ځمکو سیکشن څلورم په اړه بیا بیا ضلع انتظامی او تیر صوبای حکومت ویلي چې دولت سره په مشوره سیمه کې ترقیاتي کارونه روان دي او حکومت ناقانونه څه قسمه ګامونه نه دي پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې خلک د ګرانې له لاسه پریشان دي، په ورستو کې د چینی یا بوري بیې هم لوړې شوې دي. حکومت ویلي چې د چینی د ذخیره کوونکو کاروباریانو پر ضد عملیات پیل کړي او نرخ یې بیرته ټیټ شوی دی. په دې اړه باندې تفصیل وسیم سجاد نه ورو.
په پاکستان کې د خوراکي شیانو ګرانۍ د اولس ژوند سخت اغیزمن کړی. اولس وار په وار د ګرانۍ پر ضد د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه هم کړي دي. په روانه میاشت کې د یو کیلو چینو بیا د 215 نه هم برتللې وه، خو حکومت دعوه کوي چې د چینۍ په قیمتونو کې زیاتی کوونکي کاروباریانو پر ضد یې کریک ډاون یا سخت چلن شروع کړی دی. خو د پېښور محمد علي شاه د چینۍ د قیمتونو نه مطمئن نه دی. نوموړي د سپتمبر په یولسمه مشال ریډیو ته وویل
حساب د جبل اور دلال نما پات نیم سو روپے دالے راغلا پسار لا چلال نما ان ویل پنا سو دی بدرین صاحب ویل بازار روپے دی دا غریب سړی دا غستو نه وا ضرورا سری غیل دی 500 روپے باندې ټولو سړی کار کوي نه به وایلی سو ولا کوای دی زیات دس خلک دی شاغوی چې کوم دین دا شی په خپل ګران کړي دی.
کله چې مشال ریډیو د چینو د قیمتونو معلومولو هڅه وکړه، نو معلومه شو چې په پیښور کې د یو کیلو چینو قیمت هفته وړاندې د 215 روپو نه ډیر وو. خو د سپتمبر په 11مه د یو کیلو چینو نرخ په بیلابیلو بازارونو کې د 130 نه تر 200 روپو پورې دی. په پیښور کې صحافي او شنون کې لحاظ علي د چینو د زیاتو قیمتونو وجه مشال ریډیو ته صدا سی وایي.
زبد مرغه دی وخت کې هم د چینی په لوی پیمانه باندې سمګلنګ روان دی. زمنګ د ادارو ته غلط ریپورتونو به په هغه کې د شوګر مل مافیا او به ورپسې زمنګ د ادارو د کمزورو د لاسه دا وجوهات دي چې د چینی قیمت چې کم دی د نوی یا د سلو روپو نه دی ځای ته ورسېدو. دا قیمت دی وخت کې د کریک ډاون په وجه باندې ساده پورې کنټرول کېدې شي، خو واپس پر ځای ته نشي راځي. خدای غټ وجه دا ده چې تقریبا د تیرو سلویختو کالو موږ د حکمرانانو ریکارډ راوالو، نو زمنګ کابینه کې بعد درې یا سلور وزیران داسې وي چې داغي نیغ په نیغه با د شوګر مل مالکان وي یا د شوګر مل سره تړلې وي. ښکاری داسې چې دا مافیا اوس هم موجوده ده، دا تیرو وختونو کې موجوده ده او دا په راتلونکو کې هم موجوده.
حکومت وار په وار دا خبره واضح کړي چې د چینو د مافیا پر ضد یې قانوني کاروایی شروع کړي او تر دا دمه د چینو په ذخیراندوزۍ کې ککړ په درزنونو کسان او په سوونو ټنونه چینی نیولي. دا په داسې حال کې دا چې د پنجاب نگران حکومت د سپتمبر په 10مه په لاهور های کورټ کې د اغسټ آرډر پر ضد درخواست جمع کړې، کم چې د شوګر ملونو یا د چینو د کارخانو په حق کې ورکړل شوی و او حکومت د چینو د نرخ ختمی کولو څخه منی کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي او اوس ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو.
We'll be right back.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار نن پر ومه ورځ هم د تګ راتګ او تجارت لپاره بند ده. د خیبری او انتظامی چارواکي پرون د نمونه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دروازې خلاصولو په هدف د پاکستان امنیتي چارواکو او افغان طالبانو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د تورخم لار د سپتمبر پر شپږمه د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ تنختې وروستو چې مرګ ژوبله هم اړوله وه وتړل شوه. د کوز جنوبی وزیرستان تاجران وایي چې له افغانستان سره د انګورو ډې لاره د تیرو اتلس میاشتو راهیسې بنده ده او د دغې له وجې د دوی کار روزګار سخت تاواني شوی دی. د جنوبي وزیرستان د سوداګرو د خونې مشر سیف الرحمان وزیر نن د سپتمبر په دولسمه مشال لیدو ته وویل چې دغه تجارتي لاره د ځینو تاجرانو د ترانسپورټ د یوې شخصي مسلې له وجې بنده ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر نن د درې ورځو په جسماني ریمانډ د پلټون وفاقي ادارې ته سپارل شوی. د اسلام آباد جوډیشل مجسټریټ نن د سپتمبر په دولسمه علي وزیر او د پي ټي ایم یو بل غړی ولسیار وزیر فایې ته د نورو پلټنو لپاره وسپارل. د مندنۍ او کوزي کورمې مشرانو پرون د سیمې تر درې سوه زیات سرکاري سکولونه وتړل. دوی وایي حکومت په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ په یقیني کولو کې ناکامه شوي او ځکه نو د احتجاج په توګه یې تر نامعلومې مودې پورې د سکولونو د تړلو پرېکړه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچرډ بینټ په خپل کلنی راپور کې په هغه هېواد کې د بشري حقونو حالت په تېره پر خرو د طالبانو محدودیتونه د سختې اندېښنې وړ بللي. په ایران کې حکومت د ګڼو پوهنتونونو د زده کوونکو د سازمانونو د تړلو خبرداری ورکړې. ایرانی حکومت دا اعلان په داسې حال کړی چې هلته تیر کال د پولیسو په حراست کې د مهسا امینی د مړینې یو کال پوره کیږي. تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو اوس د خبرونې په لور راځو. د راپورونو له مخې متحده ایالاتو موافقه کړې چې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د ایران شاوخوا شپږ میلیارد ډالره کنګل شوي پیسې آزاد کړي. امریکا تر اوسه د دې پیسو دقیقه اندازه نه ده تایید کړې چې د معافیت خبرې ورکړي او ټینګار کوي چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
ګڼو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې د ایران د شاوخوا شپږ میلیارد ډالره کنګل شویو پیسو د معافیت سند لاسلیک کړی دی. د راپورونو له مخې په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې پیسې به قطر ته او بیا ایران ته واستول شي. ایرانی او امریکایي چارواکو په تیره اګست میاشت کې ویلي وو چې دوی د تهران د ایوین له خطرناک زندان څخه د دې ایرانی الاصله امریکایي وګړو د خوشي کېدو او کورنۍ حبس ته د هغو د لیږد په مسله کې موافقې ته رسیدلی دي. متحدو ایالاتونو هم د پنځو ایرانی بندیانو له خوشي کېدو سره موافقه کړې ده. تهران پرون یادونه وکړه چې دا تبادله ښایي ډیر ژر عملی شي. له دې بندیانو څخه درې تنه سیامک نمازی، عماد شرقی او مراد تهبار پیژندل شوي دي، خو د دوو نورو د نومونو په اړه څه نه دي ویل شوي. کورنۍ حبس ته د امریکایي بندیانو د محدودولو په اړه ویل شوي دي چې دا کار د یوې لویې معاملې په ترڅ کې شوی او په جنوبي کوریا کې تر اووه میلیارد ډالرو پورې د ایران د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل یې هم یوه برخه ده. متحدو ایالاتو تر اوسه د هغو پیسو د دقیقې اندازې له تاییدولو ډډه کړې چې د معافیت خبرې ورکړل شوی او ویلي دي چې دا د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې نه دي. دوی دا هم ویلي دي چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي. د ایران جګپوړو چارواکو تیره میاشت وویل پنځه امریکایي بندیان به تر هغه مهاله چې شرایط برابرېږي په ایران کې پاتې وي. د راپورونو له مخې په شرایطو کې د امریکا له زندانونو د یو شمیر ایرانی بندیانو خوشي کېدل هم شامل دي، خو د دې ایرانیانو هویت نه دی افشا شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل په جنوبي کوریا کې د دې هیواد کنګل شوې شتمنۍ به په راروانو څو ورځو کې آزاد شي او د بندیانو تبادله به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. خو ویاند ناصر کنعانی دا یادونه هم وکړه چې دا دواړه مسلې ارتباط نه سره لري. په همدې ورځ اسوشیټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړ چې بلینکن تیره اونۍ هغه سند لاسلیک کړی دی چې نړیوالو بانکونو ته په جنوبي کوریا کې د ایران د کنګل شوې شتمنۍ د معافیت خبر ورکوي او په دې برخه کې کانګرس ته هم یو یادښت استولی دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
تاسو مشال لري ته وګي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینر چې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغان جنو خود پر وړاندې د خپلو ظالمانه او ځپونکو پالیسو لاس واخلي، هغه پرونی د بشري حقوقو شورا په 1450 ناشته کې خبرې کولې. وویل طالبانو په سیستماتیک ډول د افغان جنو خود بشري حقوقو نقص کړي او د هغوی د ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو چلند افراطي بولی او وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ولس له بشري ناورین او داسې یو رژیم سره مخ دی چې له بشري حقوقو یې پراخې سرغړونې کړي. بینټ چې پرونی د بشري حقوقو شورا په 1450 غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک، پراخ او بنسټي تبعیض سره نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو ګوښه کړي او د هغوی حقونه، د ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو وغوښتل چې د افغان جنو خوځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو سیاستونو لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي، په نړیوالو موسسو کې د کار کولو په ګډون ښځو ته د سوداګرۍ او کار اجازه ورکړي او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو ښاغلی بینټ بیا وایي افغانستان په داسې یو هیواد بدل شوی چې د ښځو غږ پکې په بشپړ ډول ورک شوی دی. هغه په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید د پرمختګ په حال کې بولي په دې برخه کې څېړنه اړینه او د نړیوالې ټولنې په یووالي د ټینګار تر څنګ د بشري حقونو له شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکیچ د حل لپاره کوټلی او پریکنده اقدام وکړي. د بشري حقونو شورا په غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین، بشري حقونو او ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل دا حالت به د افغان ټولنې لپاره بدې پایلې ولري. له دې ډلې د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې سفیر لوتینادزن وویل هیڅوک نشي کولی چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک شکل د نجونو او ښځو په ځپلو شک وکړي. میرمن لوتینادزن د روان کړکېچ د حل لپاره د یوې ټول شموله پروسې پیل اړین وګاڼه.
په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ د تامین لپاره د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا ده چې پکې د نجونو او ښځو، قومونو، مذهبي لږکیو او ایل جی بی ټی آی په ګډون ټول لوري معنا لرونکی بشپړ او مساوي ګډون ولري.
د بشري حقوقو شورا د 1450 غونډې په پیل کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د اسلامي همکاریو سازمان استازي قطر، جرمني، متحده عربي اماراتو، لوکزامبورګ، اکوادور، ایټالیا، فرانسې، امریکا، جاپان، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو استازو خبرې وکړي او ټولو غوښتنه وکړه چې په طالبانو د بشري حقوقو تر نقض له امله فشار ته دوام ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 1450 ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 11 پیل شوې او تمه ده د اکتوبر تر شپږمې دوام وکړي. د بشری حقوقو شورا په 1450 غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ خپل کړنی راپور هم وړاندې کړی.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالې ډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسې له خبري نړۍ سره پاتې شي.
تاسو مشال لري د وګړي په کراچۍ کې په تیرو درې ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر 255 ته رسیدل. د افغان کډوالو وکیل منیزې کاکړ پرون د مشال لري تر په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیسو هغه افغان کډوال هم گرفتار کړی چې په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري. دا غي په خبره لته د نیول شو کډوالو څخه یو څه ډیر شي پرون عدالت ته وړاندې شوی. نور تفصیل نیاز علی خان راک.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیله منیزا کاکړ اډوکیټ د سپتمبر په 11مه مشال ریډیو ته ویلي په تیرو دوه ورځو کې 255 افغان کډوال پولیسو د اسناد نه لرلو په تور نیولي دي، خو زیاتره هغه افغان وګړي دي چې قانوني اسناد لکه پی او آر کارډ او نور اسناد هم لري.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ضد باندې چې پولیسو کم آپریشن شروع کړی، تر 250 زیات افغانان نیول شوي دي. عدالت ته پیش کړل. زموږ د اطلاعاتو مطابق د افغانانو د نیولو د لړۍ لا دوامداره ده.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې نیولې شوي کسانو کې زیاتره د سپتمبر په 11مه بیا عدالتونو ته وړاندې کېدو وروسته زندانونو ته استولې شوي دي او ځینې وس د پولیسو په بیلابیلو تاڼو کې بندي. بلخوا د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوکیو د سپتمبر په 11مه مشال لیډیو ته ویلي د ښار په بیلابیلو سیمو کې پولیسو 250 زیات افغان کډوال د اسناد نه لرلو په تور نیولې دي او په راتلونکو کې به هم دا لړۍ روانه وي. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوالو د کیمپ مشر ګلودین بیگ بیا مشال لیډیو ته ویلي پړومبي ځل د کډوالو د کیمپ دننه پولیسو کسان نیولې دي او د نیولې شوو کسانو شمیر تر 300 نه زیات دی.
پرون علي خو په کراچۍ کې سن کې پرده کراچۍ کې په اسرا غوټ کې قید آباد کورنګي لاندې بنارس ماجر کیم د کومه تانګنګ نیول شوې د افغانانو پیوار کارت پنما په نادرک رجسٹر دی، ایس ایس سی کارت پنما غا په نادرک رجسٹر دی، د کسانو نیولې دي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش کډوال وایي له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کراچۍ په دغه افغان کیمپ کې میش یو افغان کډوال او یا کلن عبدالغفار خان وایي له تیرو دیشتو کلونو راهسې د پاکستان په بیلابیلو افغان کیمپونو کې ژوند تیر کړو. نوموړی وایي پولیس یې نسی که قانوني اسناد یا کارډونه ورته ښکاره کوي بیا هم پولیس ترې پیسې اخلي او زوروي.
پولیس د خواسي خم خلک وسنن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کاټ امر سره ثبوت به ور سره بیا هم پغه سر باندې نسی پیسو د پاره نسی. دا ماجر کې خلک دي، ټول غریب خلک دي، خپل بچانو دغه نسی برابر ولای. الته پولیس والا ونسی، پولیس والا نور تنګي سره.
د کراچي پولیسو دا تور رد کړې چې افغان کډوالو څخه پیسې اخستي. پولیس وایي چې یوازې هغه غیر قانون افغان وګړي نسی چې دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. په کراچي کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزئی د سپتمبر په 10مه په کراچۍ کې خبری غونډې په مهال ویلي وو چې وفاقي حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده. د دې ترڅنګ د سن گورنر کامران تسوري هم د سپتمبر په 11مه په کراچۍ کې ویلي وو وفاقي حکومت د غیر قانون افغان وګړو د ایستلو پریکړه کړې ده او په دې لړ کې پولیسو او نورو ادارو ته ټولې لارښوونې شوې دي او پولیس د غیر قانون افغان وګړو پر ضد کریک ډاون پیل کړی دی او دا به دوی دوامدار ساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې 9 لک رجسٹرډ افغان کډوال میشتي، خو د 4 نه تر 5 لک پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي. په پاکستان کې میشت زیاتره افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا په دې اړه مشال لیډیو ته ویلي چې د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي، تر اوسه څه فیصله نه ده شوې، خو هیله لري چې ډېر زر به دا ستونزه هواره کړل شي.
حکومت سره په رابطه کې دي او د سفرون د وزارت طرف نه د 2 کالو سفارشات کړي دي وفاقي کابینه ته، او دې نه علاوه هم سفرون وزارت انټیریر منسټری ته او صوبایي حکومت ته هم خطونه لیږلي دي.
بلخوا په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرل عبدالجبار بیا وایي په کراچۍ کې په تازه ورځو کې د افغانانو نیولو وروسته د سن گورنر، وزیر اعلی، پولیسو مشر او نورو سرکاري چارواکو ته په دغه اړه خط استولې دي چې افغانان دې نه زوروي او د هغو د نیولو لړۍ دې باید ودرول شي. په کراچۍ کې تیر کال د 2022 راهسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غیر سرکاري سازمان کتاب دوست مشران وایي د خار داسې ماشومانو ته زده کړې ورکوي چې سکولونو ته نه ورځي او په لارو کوڅو کې لوبې یا کارونه کوي او یا خیر غواړي. یاد سازمان وایي چې په تیرو لسو کالو کې په لسګونو داسې ماشومانو ته روزنه ورکړې ده. دوی دا هم ویلي چې دا مهال ورسره شاوخوا 2500 ماشومان داخل دي چې پکې زیاتره جینکۍ دي. نور تفصیل په پیښور د پیښور نه شبیر احمد جان راک.
پیخور کے کارکن کی غیر سرکاری سازمان ایسوسیشن آف بزنس پروفیشنل ایگریکلچر ویمن یا دا کاروباریان و زراعت و سرتڑل پیشور زنانو سازمان چې دا کتاب دوست سازمان د سوری لاندې کار کوي وای چې تیر لسو کالو راسی هڅې کوي چې د ښار په لارو کوڅو کې ګرځېدونکي ماشومان یا سټریټ چلډرن په داسې ډول روزنه وکړي چې په ښه ښه سکولونو کې بیا خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د ټولنې ښه وګړي هم جوړ شي. د یاد سازمان مشر جسټس ریټایر وجیه الدین مشال لیډو تا پدې باب لوای
موږ سره سکولونه دی اجال سکول مو وتوای آی کې داو چې د خپل ماشومان ته بیسیک اخلاقیات خوایو ډیسپلن څه شی وي صفائی ولې ضروری ده بیسیک اخلاقیات دا زموږ مقصد دی چې ماشومان او کې هم او نورو
دی وای زیاتر هغه ماشومان داخلوي چې یا یتیمان وي او یا دیاړې کوي او د غریبې لوجه سکولونه تلو وس یا موقع نه لري. د سازمان لاندې کارکونکو سکولونه کې زنانه استاد شاکر اغول وای چې بغیر تنخواه دلته د سو کلونو نه سره کار کوي او موجوده وخت کې د جنکوز د کونکو شمیره ور سره سیوا شوې ده او اوس نور هم مخ په زیاتې دوه ده.
لنټرلی موږ ماشومان ته سبق خای یو چې چلډرن چې دی نو دی لاس موږ بیسیک ایجوکیشن ورکو دی د وجا دی ماش سپیشلی د جنکو چې کم ایجوکیشن دی هغه ډیر زیات اوس مخ کې روان دی او شروع کې موږ د ماشومان په سیتللو موږ د دې پیرنټس کنوینس کول چې تاسو راشي او د ایجوکیشن لږه کې اوس حالات بالکل اپوزیت شو اس پیرنٹس راضی اغی مون تماشمان کی نہیں او اغی مون توی چدی باندې داسې تیاری او کی چدی دی خص کولونو تلړ شي یا هی پلار کار نه کی یا مزور وی یا یتیمان وی یا ډیلی ویجز باندې داسې کار کی چې اغی فیسونه نشي افورد کولای تاسو سر پته د چنن سبا د فیسونه ډیر زیات دي.
دوی سره په سلورم ټولګي کې دکړه کون کی آسیا وای چې د گاونډي هیواد افغانستان سره تعلق لري او د مور پلار یې وسنو چې په دوی سبق وای خو اوس دلته تر سلورم مات را ورسیدا
کلاس 4 کې سبق وایم ما تعلیم مور پلار سره پیسې نه وی ډیر غریبانو نو ځکه ما 2 پوری کلاس 2 پوری ما سبق ویلی نو هغه نه پس مور پلار مې ډیر غریب شو کار نه کو د زړه تکلیف بس مونږ کې نه سکور و نور ما وای ما سره پیسې نشته بس هغه نه پس نو د سکول فیس ډیر کم نو ما پلار ته ډیر زارې کړې چې خیر دې ما ډیر شوق دی سره ما پکې واچوي بس پلان مې ویلی زه سید ازن خور مې اوس دغه مو کار کوي او هغه پیسې ګټي ما فیس اوس خور ور
کتاب دوست غیر سرکاری سازمان په پیښور خار کې د اوجاله په نوم سکولونه خلاص کړي چې نور صوبو کې هم کار کوي. خو دی وای اوس بدوی دا د خیبر پختونخوا نور ضلعو ته په خصوصي توګه نوې شامل شوی قبایلي ضلعو ته هم د غزولو اراده لري. په کال 2021 کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته ویل شوی چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لخوا ترسره شوی سروې لمخې په صوبه کې د 15 تر 14 کالو پورې هغه ماشومان چې عمرونه د سکولونو تلو دي 0.2 میلیونه ماشومان د سکولونو بهر دي چې پکې 2.9 میلیونه جنکې ماشومان دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو راټول مېرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل مارچ کال کې دا و کو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مندنه او کوزی کور می مشرانو د احتجاج په توګه د دې سیمې تر 300 زیات سرکاري سکولونو تړلې دي. مشرانو اعلان کړی چې په کوم کلی کې چا یو سکول خلاص کړ نو پر ضد به د قومي تړون له مخې اقدام کوي. د ځایي مشرانو په خبره حکومت د دوی په سکولونو کې د استادانو حاضري یقیني نه کړه، نو ځکه دوی مجبور شول چې د احتجاج په توګه سکولونه وتړي. مشال یې د سپتمبر په 11 هڅه وکړه چې پر دې مسله د کورمې د تعلیم د محکمې د مشر دریض معلوم کړي، خو هغه موسره خبرې ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل طارق ورغزین.
مشران راغلی وو تلای سکول ته واچوله او په قاعده آرډر وکړو څو پورې موږ ته نه ویلي سکول به نه خلاصوو. دا دي مشمون روان
دي. دا خبرې د مخړنی سکول چوکیدار د عبدالباری دي چې د خوانزي بندولو فیصله ور باندې پر مسلط کېدلو خپل مشرانو ته د ویډیو لاري کړي. د ګلپور ازنه آواز د مخړنی بلکې په کوزه او منځنی کورمه کې موجود نور سکولونو ودانو ته هم تاله ور اچول شوی دی. په سیمه کې د کمی مشرانو کمیټې دا فیصله کړې چې کچا سکول پرانستلو نو 40 لک روپۍ به جرمانه کول شي او د هغه کس کور به هم سوځول کېږي. تر دې پس په یاد دواړو تحصیلونو کې د زنانو سلو سکولونو په شمول 340 ښوونځي بند پاتې شوی. د کمی کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته وایي سکولونه د احتجاج په توګه بند کړي. حکمتیا زیاتوي لا څلور میاشتو غیر حاضر استادان بیرته پر خپل ډیوټیانو د راوستلو مطالبه بل اخیره د نه منلو پر دې عمل کې دوی سکولونه تر نامعلومه وخت پورې د بندولو فیصله کړي.
جرمنی هم مقرر شوی دی. موږ د حکومت ته اپیل کوو چې د لوور کورم او د سنټر کورم کوم مطالبات د فورن منظور کړل شي.
په څلورم مې د بره کورمې په تریمنګلو کې شیا استادان تر وژل کېدلو پس شاوخوا 200 استادانو په سنمیشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د دند لپاره د بدو حالاتو په خاطر لا ورتلو انکار کړي. تر هغه فیصله پس په کورما کې یو شمېر سکولونه بند پاتې شي او ځینې نور د استادانو کمی له مسالې سره مخمخ شوی دی. د منځنی او کوزی کورم خلکو سوارې په سکولونو کې د استادانو غیر حاضری مسالې ته د حل لار کتلو لپاره احتجاجونه وکړل خو پام ورته ورنه کړی شو. د پړه چمکنی محمد شفیق مشال لډیو ته وایي حکومت دې سکولونو ته استادان راولي او کدا ممکن نه وي نو له نورو ځایونو دې ورته را بدل کړي او کدا سي هم نشي کولی نو پر پی ټی سي فنډ دې نوی برتی وکړی شي.
تنخواونه د مو په سکولونو باندې خالي او دلته ډیوټیون نه کوي. حکومت یو پولیسي باندې د هغه ازي ته باندې ځنه بدلون کړی دی. خدا ایمو د منځنۍ او د کوزنۍ کومې مستقل حل نه لري.
د برکور مې په نورکی کې د ګدو سیمې یو تن چې کلا نامعلومو کسانو وژلو نو پر دې عمل کې ځنې بلواګر د برکور مې په تریمنګل کې سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغه لته سلو د شیا استادانو په شمول وتنو وجلو. تر هغه پیخي پس حکومت سکولونه بند کړل، لارې وتړلې او پر موبایل انټرنیټ بندې زولا غولو. کچو هم د سیمه حالات بیرته د معمول په لور ته راتللو پس حکومت ټول بندیزونه اوچت کړل خو استادان لا هم خپل ډیوټیانو ته نه دی حاضر شوی. بلخوا په دغړه مکتا د تعلیم محکمې ځلی مشر سلطان محمد خپل دریز را نکړو خو د منځنی کورمې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لډیو ته ویل د کامی مشرانو کمیټې سره د استادانو غیر حاضری پر مسله سو ځل مذاکرات وکړل خو کامیابی ورته په لاس ورنه راغله. د بلدیاتو چیرمن دا هم ویلي پر 12 سپتمبر یو ځل بیا کامی مشرانو رابللې چې سره پر پاتې مطالبو اتفاق ته راوستلو پس سکولونه به بیر تخلاصول شي.
کومره هم کمیټې ممبران دي مشران دي دوی سره بناست کیږي او کومره پرمختګ شوه ده دا به موږ دوی خبره او کوشش کوو موږ دا وی چې دا کوم احتجاجي لړۍ ده دا سر ته ورسي کی او د دوی څخه د خلکو مطالبات دي اخم اډریس او دا ټول مسلې د دوی ختم شي.
د منځنی او کوزی کور مې په سکولونو کې دا وخت 50,000 د کونکو ته د سبقونو ورخدل لپاره د 600 استادانو خدمتونه تل لاسدی. د سیمې پسکولونو کې لا کلونو راهسي د نیم سو څوکې د استادانو خالی دي. په سرکاري خوانزیو کې تعلیمي حالې زلې تر هغه نور متاثر شوي چې شیا مسلک سره تعلق لرونکي شاوخوا 200 استادانو لخپل دندې انکار وکړلو. کچو هم په سکولونو کې د استادانو د کمی مسله پر پیټی سی فند نوی برتی په کولو بلې رکړی شي خو مستقل حل پر خپل څوکو اخستل شوی کسان بیرته راوستلو او یا د هغه پر ځای نور ورته د رابدلولو په صورت کې ممکن دی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې ډیری حل شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. پل او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیت سم زمان سا غم نیسا دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمر دا پوچ مشر دیو سمر دا پاکستان دیلو مشر دا ترون والا خلق دیل تی پور تا کری کلاشن کو زراده تا چولی دا غا خلق و منظر نی ختم شد دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگو آقا واپس
دا بحث دا هری چارشنبه فراز دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت فراز دا سحار پر لسنی بجی او ریدائی سی
مشال ریډیو ته وګی د مومندو د خوایزو او بایزو سیمو په ګډون د امبار تحصیل د یو شمیر سکولونو زده کوونکو له حکومت غوښتي چې د هلکانو جنکو په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي. په دې لړ کې نن د امبار د یو سکول جنکو د استادانو د نشټوالي خلاف احتجاج هم کړی دی. دوی زیاته کړي چې د استادانو د کمی سره وخت قیمتي وخت ضایع کیږي. بلخوا د مومندو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په روان کال کې به 15 استادان په عارضي توګه برتی کوي. نور حال شانواز ترکزینه.
په یک تاریخ سکول کلاشو یو سه زوراتو چې سکول کې کیرو بیا بیرته دغه سکول ته بیرته لاړ شو. مونږ خو دې تګ را تک ستوري کړ بس ته نورې مونږ هم ناراضه مونږ میسیانې نشته.
دا یو هغه ماشومه ده چې په کوتا تر پرایمري سکول کې سبق وایي خو د ګرمۍ د چوټیانو وروسته د سکول یوازنی استاد نه دا ورغلی. او دا بیا د بهائی ډاک د سکول هغه ماشومان دي چې په سکول کې صرف دوه استادان دي او د نورو کمی دی. دوی دوه ورځې وړاندې احتجاج کړی او د حکومت یې غوښتلی د استادانو کمی باید پوره کړي. کوتا طرف د انبار تحصیل برخه ده او بهائی ډاک د خویزو تحصیل سیمه ده. دغه دواړو تحصیلونو کې کوم هاي یا تر لسم سکول نشته. د کوتا طرف د سکول جنکو شمېره تر د 200 پورې ده او د سکول د ځمکې مالک عزت خان ملک مشاد رډو ته وویل دوی تعلیمي محکمې د کمشنرۍ انتظامی د خیبر پختونخوا صوبې د داخله چارو دفتر او تر دې چې څوک هم د دوی سره ملاویږي ورته درخواستونه ورکړي چې استادان پوره کړي. د سکول ماشومان جنکې د دسمبر په 12مه د سکول بهر ناستې وي. هغه ته ورسره د سیمې یو سپینګرې بوستان جی هم موجود و.
او زمنګ هغه سکولونه دغه څه خوشی پراتې دي خو زمنګ مده ده چې یو بچی برتی کېدو والا انتهایی دغه نشته دی لاره نشته دی. نو د دې لپاره د حکومت ته دا ځوم چې دا زمنګ وطن پاسمنده دی او د خدای د رضا لپاره چې کومه نو زمنګ د خلکو څه دی سرکاري تور کومه کوشي.
د بهائی ډاک سیمه د خوایزو تحصیل برخه ده. دغه تحصیل د ډیورنډ کرښه سره نږدې آباد دی. د بهائی ډاک د سکول د شپږم ټولګي ماشومان غوښتل دوی ته د استادانو کموخت پوره کړی شي.
تر استادان را کړی شي مونږ ته په میډل کې دوه استادان دي. مونږ ته کم پیریډ وایي مونږ ته د ساينس انګلیش د وغیرہ پیریډونه مونږ سره استادان نشته.
د محمدو د تعلیم محکمې مشر لیاقت خان سره مشاد لري رابطه وکړه خو هغه په دفتر کې موجود نه و او شخصي ټلیفون یې هم بند و. د دفتر چارواکو مشاد لري سره دروان کال دپاره مانه د 2023 او 2024 دپاره هغه لیست شریک په کوم کې به چې 15 استادان د یو کال دپاره عارضي اخستی شي. دغه لیست تر مخه په ټول خوایزي تحصیل کې 3 استادان د پرایمري سکولونو دپاره او 15 استادان د انبار دپاره د اخستلو منظور شوی. د کوتا طرف د سکول د یوازنی استاد د حاضرۍ د یقیني کولو لپاره د جنکو په غوښتنه مشال ریډیو د کوزه محمد تحصیل ناظم نوید خان مومن سره رابطه وکړه.
کوتا طرف د چکمه ایشو دا د ماشومانو د سکول د ټیچرانو حواله سره نو د نزه اوس فوري تور خبر شول. ما زه فوري تور د دې چکم فیمل ډی یو دا هغه سره خبره کوم او دا سکول الریډی منګه په 13 ایډی پی کی دا میډل دی هاي تمنګ اپګریډ کړی دی. نو لکه مطلب دا چې دا هیڅ قسمه دا دې کې څه د کمپرومایز خبره نشته دی چې کوم ټیچرانی دي هغه چې د هر ځای دي خو دې ماشومانو ته به مطلب دا چې ځان اویلیبل کوي خپل حاضري به یقیني کوي.
د تعلیم محکمې د چارواکو خبره په ارضي بنیاد اخستل کېدونکو استادانو لپاره صرف 15000 روپۍ تنخواه د میاشتې ملاویږي او د نوکرۍ موده به نه میاشتې وي. چارواکو دا هم وویل دغه تنخواه به استاد ته د پی ټی سي معنی د پلار او استاد کونسل په نوم فنډ نه ورکیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال رادیو دا چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو